په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخکې چې د دې خبرونه د بشپړو مطالبو معرفي وکړم پایل دې سات په خبرونو کو چین وايي کړي طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږي نو په رسمیت به وپیژندل شي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا ده په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نشي خو هغه زیاته کړه چې چین هیله من دی افغانستان به د یوه آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو د معتدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق د تروریزم د ځپلو له نړیوالو او په تیرې له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د پاللو او په نړیواله ټولنه کې د ادغام له لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل اسی وشینو د طالبانو حکومت به په طبي ډول پر رسمیت پیژندل شي طالبانو تیرونه یاسد الله بلال کریمی په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي بې وخته ورښتونه د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتې دوهدي ښاغلي اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده دی زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري د وچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده د بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین اترنیول کیدو وروسته له دې ایالت څخه ایستل دی د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزی پرون خبر اعلان تول پښتین د خبر پښتون خوا د ډیرا اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی خو د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی اڅکزی تور ولګاو چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډز کړی او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمی کړی خو په ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاری چې امنیتي ځواکونو د موټر د پښتین د موټر مخنیسی د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو اداوی رد کړي په عین حال کې یو شمیر فعالانو او سیاستوالو د پښتون پر نیول کېدو اعتراض کړی دی د غورزنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایک شبکې لیکلي زندان او حمله به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي بلکې ټینګ او پوخ به کړي د ښځو د تعلیم او حقوقو فعال او د پی ټی ایم غړي سنا اجاز د پښتون نیول او پر هغه برید غندلای دی منظور پښتون د بلوچستان ایالت پولیسو پرون ورسره هغي ونی او چې پر موټریز کاروان دازې وشوي په دې برید کې د تزیان وانه وخت خو د یو همکار او یو لاروي میرمن ټپيان شول د پی ټی ایم فالون وای دا دازې د پاکستان امنیتي ځواکونو کړې دي د غزه په جنوب کې د اسرایلی پاوز عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحد ویلتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې تری غوښتي دي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي د ډله متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ اوربند لپاره تر رسیدو وروسته د زیاتیدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرایلو دا تم لریک نه چې پر هغه سیمو دې حمله نه کوي چې خوندي ځایونه په توګه په ګوته شوی په جواب کې ویل چې په دې اړه خبري له وخته مخکې دي خبرونه مولا ازادي لړ دوه ورې د لوړاندې په راپورونو کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري
بچم وګړي دینار دی وروره نه کسب تا نه مزدوریستا
په دې اړه مو چې نړیوال مرستندوی ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیموي څومره مسؤلیت دوی ته متوجه دي اقتصادي چارو له یو پوسر مرکه کړی ده
خلجیان په خپل وار سره د خپل د حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بې ساري مرستې وکړلي، او د دوی تمه دا و چې په افغانستان په خپل پښو ودرېږي او نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه د ټول منابع د واکمنانو لخوا تاله شو.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو، پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او د طالبانو د مخالف خوځښتونو د استازو په ګډون درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده.
دغه نتیجې ته ورسېل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی، افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید نه په افغانستان کې جوړ شي.
پر ځینې نور موضوعاتو پراپورونو سربېره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیری وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. دې صندوق په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان یو اویا سلنه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. اخو د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت تر اوسه نه دی راوتلی.
افغانستان د ارمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډېرې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای افغانستان د ارمنو له ادرسه د ګواخ تر ټولو په لوړه درجه کې دی، او همدا اوسی یو اویا سلنه یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوی راپور کې له ایتوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی، او دا هیوادی د هغو لسو نورو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډېر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې هم ډېری ګواښونکي بللي، او له همدې امله د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یو مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر مشر افغانستان واک ته د طالبانو له رسیدو یعنی د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولي، وایي د هیواد د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری وی پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت په سترګه ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړني چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نوامبر له لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننانګرهار اوسیدونکو جانان
بچم و ګیدینار دی ورور نه کسبتا نه مزدوریستا ایمنګ دی دولت نه دا خواسته چې مونږ ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي، مونږ خپل بچانو ته یو 2 روپۍ مزدوری و.
د کابل اوسیدونکو تخمینه بیا وای نه په هیګي چې د خپل ژوند اړتیاوي څه ډول پوره کړی.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سختي، موږ خو پرېږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه تخنیک پر نړیواله کچه هم مطرح دی، او ترڅنګ اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بل ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره زمینه برابره کړې ده.
راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیری وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو لپو ازرخ شافیزي سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې نړیوال مرستندوی ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیموي، څومره مسؤلیت خپله د دغه وضعیت دوی ته متوجه دی؟
داسې دی چې دا مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بیا بل هیواد وي. اوس د اوکراین جګړه چې رامنځته شوې دي مرستې نور هیوادو سره کمه شوله. اوس چې دا د غزې مسله ده، د اسرائیل جګړه ده، لا پسې کم شوي دي، ځکه چې دا منابع د مرستې هم محدودې دي، بي حساب او لا اعتناهي نه دي. په دې خاطر ښه به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي. تل دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې دا افغانستان خلک
دا درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطح، او څه باندې 2 یا 2.5 کاله کېږي چې وخت رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځوي کولای دی یو مسؤلیت دوی هم لري کنه لري
د سنیش خارجیان په خپل وار سره د خپل دی حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره به ساري مرسته وکړي او د دوی تنداو چې په افغانستان په خپل خو دیږي یو نمونه وګرځي منطقي ته او متاسفانه ټول منابع دی واکمنانو لخوا تلاش مو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاری هم بدات ای وروسته بیا بدلون دغه سره راغی چې افغانستان په هیڅ دیس هیواد لخوا پر رسمیت نه پیژندل شوی او دا یو ستر ناورین ده نو ځکه چې د بینالمللي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوی یو پانګونه نشي کېدلی په رښتیا توګه یو تبلیغات دی یو حقیقت دی منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي نور د بینالمللي موسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بانک لکه ایشین ډیورنډ بانک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی نو مشکلات ډېر سخت دي او موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو د داخلي منابعو او مرستې هم کمی شوي دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي، دوی وایي چې ډېر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کانفرنس پرانستل شوی، افغانستان ویل کېږي او چا داس خبرداری ورکړی دی. مشر نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غومره لور نه لرلای، مزیره غازونو چې نړۍ ته خبريږي 0.01 افغانستان رول لري، خو ستر قرباني د اقلیم د بدلون دی. ولی افغانستان استاذ ته په دې کانفرنس کې بلنه نه ورکول شوې. د افغانستان کې تقریبا د دیش لوی پروژې د اقلیم د بدلون سره تړلې وي، غټول په ټاپه درې دي.
چې یو لوی پروژې د دنیا توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی، هغه د وروسته پاتې هیوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي، او د دوی موخه دا نه دي چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دوی دي چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپاره نه شي، ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توسعه پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې پرسپېده دي پنځل شوي یا تر توسعه پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانان ته پکار دی چې یو مشروع مقتدر رسمی او د احترام وړ نظام جوړ کړي تر څو دنیا وکولی شي چې په افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغونو لپاره د ویجاړ افغانستان لپاره مرستې وکړي.
د اقتصادي چارو په از رخش حافظي و
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د اوترش په پلازمنه ویانا کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسیده. د دې غونډې برخوالو د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او خزو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره پر ایوي تګلارې هوکړه وکړه. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په ویانا کې د یو شمیر طالب زد څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او خزو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره د وی تکلارې په جوړولو سره پایته ورسیده. شکریه بارکزای چې یو سیاسي فعال او د یادې غونډې ګډونوال و. نن سه شنبه د ویانا د غونډې په دریمه ورځ یې ازادي راډیو ته وویل دا تکلاره د افغانستان د خلکو د رایې ځای کولو او د راتلونکي لپاره لیدلوری دی. نوموړی وویل
منګه د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوخي ورډ نظام باید د افغانستان کې جوړ شي چې پاګه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینيږي، پاګه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کیږي او باید افغانستان دغه انزوانه خلاص شي.
که څنګه د طالبانو حکومت لري وړاندې د ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په مخه بللې، خو د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه چې د طالبانو یو مخالفه جبهه بلل کیږي او د دوی پر وړاندې وسلوال مقاومت هم کوي، مشري احمد مسعود د دغه غونډې په دوی مورز وویل د ته په پام سره چې طالبانو د خلکو لپاره بلل نه د پریخي لو وسلوال مقاومت پرته بل چاره نشته. هغه وویل له همدې امله له افغانستان بهر هیڅوک حق نه لري چې دغه وسلوال مقاومت مخاوني سي، او دوی غواړي چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال مقاومت د یو سپیڅلي امر په توګه وګڼل شي. د ویانا د دریو میدوې خوندې برخوالو چې د یک شنبې په ورځ پیل او درې ورځې دوام وکړ، د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د ویلارې نقشې په اړه د نظرونو دراټولولو په اړه بحث او خبرې وکړې. دغه راس په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو په آنلاین ډول هم برخه اخیستې وه. که څه هم د طالبانو حکومت خپلو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي، خو د دا ډول غونډو ترسره کیدل به څومره د طالبانو حکومت دی ته اړ کړي چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر دودیال وایي که د پخوانیو څیرو پر ځای نوې څیرې د وخت د ویش په موخه نه، بلکې د یو متحد او پرمختللي افغانستان د رامنځته کولو لپاره نوښتونه وکړي، ډېر اغېزمن به وي.
که د دوی شعار یو ډیموکراتیک او منتخب نظام وي، یو متحد او پرمختللی افغانستان وي، او د نننی عصر او وخت له غوښتنو سره سم شعارونه وي، بیا ښه ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویل، خو طالب چارواکو تر دې مخکې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. د شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی له افغانستان بهر دا ډول غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. هم مهاله چې د طالبانو پر ضد وسلوال شریکي بریدونه زیات شوي، د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د یو شمېر مخالفو ډلو دغه ډول غونډې چې د هغوی د استازو شتون پرته چې په مسکو او د تاجکستان په دوشنبه کې جوړې شوې وې غبرګون ښودلی او خبرداری ورکړ چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي. په ویانا کې نننۍ غونډه له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د طالبانو د مخالفو څیرو درېمه ناسته ده، چې هغه مخکینۍ ناستې چې په تاجکستان او روسیه کې ترسره شوې د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پښتون ژورنې د غورزنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین چې ویل کېږي په بلوچستان کې له نیول کېدو وروسته اسلام آباد ته بیول شوی، برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه عظمی دلته په سټډیو کې را سره دی. عظمی صاحب، د منظور پښتین د نیول کېدو په اړه وروستي معلومات څه دي؟
مننه نوري صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي، پرون د بلوچستان پولیسو په دې تور نیولې وو چې د هلته یو پولیس په موټر باندې وهلې دی او د ځینو پولیس چارواکو باندې د ساتونکو ډزې کړې دي. خو غورځنګ دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې د منظور پښتین پر موټر باندې ناتار ډزې وسوي، خو هغه روغ رمټ پاتې سو. اصل کې منظور پښتین دا پلان درلود چې هغه په تربت کې د بلوچستانو یو پرلت دی او هغه دا پرلت د دې لپاره وهلې دي چې هلته دوی وایي چې دلته بیا عدالت وژنه کیږي، یعنی خلک عدالت یا محکمې ته تر وړاندې کېدو وړاندې امنیتي ځواکونه پورته کړي او وی وژني. نو دغه چلته ولاړ سلته پلان درلودي. پولیسونه وی بیا تیر شپه د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو ته وسپاره، خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو ځین سرچینو نن مشال رادیو ته ویلي و چې هغه اوس اسلام آباد ته لیږدول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک معلوم نه دی او نه هم په حکومتي کچ یا امنیتي ځواکونو دا تایید کړی دی چې هغه اسلام آباد ته تللی دی او کنه دی تللی او هلته بل کوم برخلیک سره مخامخیږي. عموما دوی داسې کوي د پی ټی ایم ځینې نور غړي لکه علي وزیر یا ځینې نور چې هغه یو ځای ونیول سی، بیا دوی بل ځای ته بوځي او په هغه شار کې چې د هغه خلاف ځینې دوسیې وار لمخه جوړې سوي کلونه وړاندې یا میاشتې وړاندې، نو بیا په هغه دوسیه کې بیا د محکمې ته وړاندې کی.
دغه تور چې په دغه پورې کړی شوی دی چې په ساتونکو باندې د دوی د پی ټی ایم لخوا ساتونکو لخوا ډز شوی دی، دا تور څومره جدي دی او کولای شي چې یو دوسیه ورته واچوي منظور پښتین ته او هغه په تحقیق کې وساتي؟
بله، دا تور جدي دی، خو بل خوا بیا چې پی ټی ایم ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي په هغه کې بیا دا ښکاري چې د منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوی دی. یعنی پی ټی ایم دا تورونه ردوي کاملا او دوی وایي چې منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوی دی او امنیتي ځواکونو یا پولیسو د دې موټر ته نه د درولو اشاره کړې ده او نه دا ورته ویلي دي چې تاسو تلاشي اخلو یا بل څه اخلو، دوی روان ول او ډز ور باندې وسوي. یعنی د دې لپاره بیا ثبوتونه په کار وي، خو کېدای شي چې منظور پښتین په یو بل دوسیه کې بیا محکمې ته وړاندې کړل شي که هغه په اسلام آباد کې د خلاف جوړې سوي دي یا په خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې جوړې سوي دي، کېدای شي پر دې خلاف جوړې سي. او بل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان څخه دا ویل دي چې د کورنی چار وزارت وار د مخه پر منظور پښتن بندیز لګولې و چې هغه بلوچستان ایالت نسیتللای خدای ورغلی دی به اجازه نو په دې خاطر مغه نیولې و بیا د بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا ایالت ته وسپاري او کېدای شي نن ورځ تر پای پوری دا څرګند سي یادې په اسلام آباد پولیس تا و منې چې دا دی دلته رسیدلې دي خو تر اوسه پوری دوی دا نه منلی
مننه اعظمی صاحب زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین د نیول کېدو وروسته نور معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل په ځی غزه په جنوب کې لزمکه او هوا څخه په ځی عملیاتو ته زور ورکړی. اسرائیل د عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې غوښتنې ترې کړې چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
د اسرائیل پوځ نن د غزه د ترنګ په جنوبی برخه کې لزمکه او هوا څخه په ځی عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو لمخې اسرائیل په نننۍ عملیاتو کې لزګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیل ژمنه کړې چې حمله به د حماس د سخت دریځ ډلې تر ځپلو پورې روان وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبري اژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبريالانو له قوله پر راپور کې وایي چې په دې هوایي حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتي سیمې هم په نخښه کېږي چې اسرائیل او خلکو ته خپل کورونو د وټلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیل او حماس د سختري زړل ترمنځ د اوربند لپاره تر رسیدو وروسته د زیاتیدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیل تمه لري چې پر هغو سیمو د حمله نه کوي چې د خوندې سیمو په توګه په نخښه شوی په جواب کې ویلي چې د خبرې له وخت مخ کې دي. بلخو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزه کې بشري وضعیت چې په خواله ترنګلای وو نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځ ډلې او اسرائیل ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو لپاره خورا زیات اندېښمن دی. خغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیل او هغه تل خپل کورونو د وټلو ویلي د تلو لپاره خوندې ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیل د غزې د ترنګ شمالي برخه په نوومبر میاشت کې ونیوه او رسل دي چې د جمعې پورز د یوې ونی په مخه نافذ اوربان پایته ورسیده په پاتې جنوبی برخه کې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحده د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څنګه ویلي دي چې جنگیالیو یې د غزې د جنوب د لوی خار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرایلی ځواکونو سره سخت نښتې کړې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي اسرایلی ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتی دي او د شمال او جنوب ترمنځ لوی لارې بند کړې ده. د اسرایلو پاوڅ تایید کړي چې له خان یونس څخه شمال ته لوی لارې د جګړې ډګر دی او ځکه دوی بند کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون په دې هیواد کې د شیعه مذهب په وړاندې د تاریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهب د علماو شورا غړي هم وایي چې وروستیو بریدونو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په افغانستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرې دوه خبر ورکړی. یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان ورسته یو پیښو ته چې شیعه وګړي پکې په نخښه شوی وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشانې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د ورسته یو پیښو د قربانیانو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لیندې میاشتې په لسمه نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او څلور ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
متاسفانه د نزدیک خونې خو
لبه مرغه د خپل
خپل کور څنګه ته په ډیر بیرحمانه ډول شهید او موږ یې په ویر کې نه وو. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا چې دغه سبي ګناه وګړو چې هیڅ هم کړی نه دي دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینی غوښتنه مو همدا ده چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. له دې ورها خو بل غوښتنه نه لرو. اوس په زړه داغدار یو او روحي وضعیت مې هم خنه ده.
علي زیاتوي تر دې مخکې د هرات په جبرائیل خارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی و چې دا ډول پېښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پېښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې لا ډېرې کړي. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادلی حسینی هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم،
اوسنی حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي بلکې د سراسري امنیت د ادا په کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو پیښو تر څنګ بې تفاوته تیر شي چې د سراسري امنیت ادعا یې له پښتنې سره مخ نه شي.
د طالبانو حکومت د یونامه ورستۍ څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوې او ژمنې کړې دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخکې د لړم په 14مه د کابل په دشتي برچي سیمه کې هم د یوې چاودنې له امله وتنه شیعه وګړي ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په 8مه نیټه د کابل د دشتي برچي په یو ورزشي کلب کې هم چاودنه وشوه چې له امله یې 4 تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پولي خمرې کې د شیعهګانو په یو جماعت کې چاودنه وشوه چې ول منځ کوونکې یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. دا د ستایو هغو پیښو شمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لورې له رسنیو سره شریکې شوې او د ډیرو دې پیښو مسؤلیت هم د داعش ډلې اخیستی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو د دغې ډلې د ګواښونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د پخوا په شان په خپل ځای دي.
د بشري حقونو په موضوع کې بیا هم تم کې ګوډه خزو د حقونو ځینی افغان فعالان ادا کوي چې د افغان خزو خود جوش غورزنګ غړي منیجه صدیقي د پولچرخي زندان ته لیږدول شوې او روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ ده. د دوشنبه په شپه هم ځینو فعالانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې غورزنګ یو بل غړي جولیا پارسي هم روغتون ته لیږدول شوې. نور په دې راپور کې
د خزو د حقونو ځینی افغان فعالان ادعا کوي چې د افغانستان د خزو د خودجوش غورځنګ غړي منیجه صدیقي د زرخی پله زندان ته لیږدول شوی. دوی وایي د منیجه صدیقي او نورو معترضو خزو وضعیت چې د طالبانو په زندانونو کې دي د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تلې په 18مه د کابل ښار په سید نور محمد شاه مینه یا کارتینو سیمه کې ونیول شوه. د افغان خزو د همیاري بنسټ مسؤل ګلچهرې یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې پرون خبره شوه چې منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته انتقال شوه.
زندان پلچرخی جای برای قاتلی
د څرخی پله زندان د قاتلانو جنایتکارانو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره دی، نه د غونجونو او خزو لپاره چې د خپل مدني حقوقو لپاره اعتراضونه کړي. دا د هر وګړي حق دی چې د بی عدالتۍ پر وړاندې اعتراض وکړي. له دوه کلونو ډیر موده کېږي چې زموږ د وطن خزي په سیستماتیک ډول حذف شوې دي.
تاریخ کلو سیستماتیک حذف شدن.
منیجر د دې پلچرخی بردان شما چې میکنین؟
دا غږ چې د منیجه صدیقي مور ته منسوب دی د ځینو خزینه فعالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی. نوموړی هم دا ادعا کوي چې منیجه صدیقي د څرخی پله په زندان کې دا او روغتیایي وضعیت هم خراب دی. هغه له خزینه فعالانو غواړي چې د لور د خلاصون لپاره یې هڅې وکړي. د دې ترڅنګ د دوشنبه په ماښام د معترضې میرمنې جولیا پارسي همکارانو هم ازادي راډیو ته ومنله چې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او روغتون ته وړل شوی. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د څرخی پله زندان ته د نیول شویو خزینه فعالانو لیږد ښیي چې دوی غواړي د معترضې میرمنې د ډیر وخت لپاره په زندان کې وساتي. یوې خزینه فعالې پارسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
این بار دغه طالبانو در واقع دښمنۍ
طالبانو د ځینې معترضو میرمنو سره خپل دښمنۍ څرګنده کړه. په خو هغه خزي چې په بند کې وې د دوه میاشتو په موده کې به خوشی کېدلې، خو اوس جولیا پارسي، منیجه صدیقي او نورې معترضې میرمنې د ترخی پله زندان ته لیږدول شوې، یعنی ډېر موده به په بند کې پاتې کیږي.
ولی صداها ادامه داشته او ادامه دارن.
خزینه فعال نسرین حمیدی وایي طالبان هڅه کوي چې خزي په زندانی کولو، شکنجو او ځپلو سره مجبور کړي چې خپل حقونه تیر شي. خو نوموړی زیاتوي چې ښځې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزې ته دوام ورکړي.
متاسفانه وضعیت میفهمیم که بالای روی
له بعد مرغ دا وضعیت د ښځو پر روحي منفي اغېز کوي. خو بیا هم ښځې غلي نه کینی او د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي.
مبارزه میکنن و به مبارزې ادامه میتن.
د دغه فعالانو او معترضانو په وینا د منیجې صدیقی او جولیا پارسی ترڅنګ دوه نورې معترضې میرمنې ندا پروانی او پریسا آزاده هم د طالبانو په بند کې دي، خو بهادر کریمی د لندې میاشتې په دوهمه نیټه په ضمانت خوشې شوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید ژر تر ژره ټولې معترضې ښځې خوشې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو او معترضانو نیول تایید یا رد کړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو تر بیا واکمنې د ورسته پر خزو ډیر بندیزونه ولګول، د دغو بندیزونو پر ضد د خزو اعتراضونه وځپل او ځینې معترضان یې هم زندانی کړي.